سلامونه ده سار اته بجې شوې دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستنګ زای خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو ایمرجنسی وای د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې لکبل دیار لستپیان ورول شوې ایمرجنسی روختونونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي د کابل لاتلسمه ناحیه د دوی د کابل روختون ته د شپګو خزو او دوه ماشمان په ګډون دیار لستپیان ور انتقال شوې پرون کابل کې دوی چاودنې وشو چې یو د خیرخانی مینه ابو مسلم خراسانی جماعت سیرما او بل ماسپین مال په دشت برچی کې و د کابل د امنیه قومندانې لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وای په دشت برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي په خیرخانه کې د حمله مسولیت د آزادۍ جبهې منلې او وای درې طالبانی وژلي او دوه نورې ټپیان کړي تیر شنبه هم په دشت برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه وژل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول یوناما ویلی په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو د شنبه برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلې و د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه رسنیو راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند د مرستیال د نږدې میر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې تر دې مخکې داسې ګونګوسې وې چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ پیو تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنځ دا یو عادي کتنه بللې دغه په وینا په دې کتنه کې افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغي په ختمولو کې همکاري وکړي دغه سفارت ویلي د خبره پرون پنځشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمي مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزانیا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزانیا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده د مرغومي جدي پر 15 د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه وویلي خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالره لیلام کړي پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو 10 ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه 10 ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي دغه کمیټه یو له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاوه لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده و چین کابل ته خپل سفیر واسطه و او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه له تاجکستان سره د اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د ویغونډې کوربه هم شو له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو خود قوشتی پی کانال ته وقت په وخت اندیشنیش کاره کړی. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل. خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګورئ نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپله تبصره را سره شریک کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. اعظمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجیانګ کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې د طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دوی لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځایناستي دې خلا پاته کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات دي.
اعظمي صاحب، مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو. دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه ته راشو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي، نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغه چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کېږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دې د اقتصاد نه زیات هم دغه لورته ډیر پام کوي. ساسي خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې مونږ د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیل اوسدامي شوی دی. خو بیا چې په هغې باندې مونږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغوی ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي د نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکا د امنیت وضع ښي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دوی همدغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي، یوازې لوزنامې کوي، خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سی پیک خبره چې کله کېږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا را نشي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا دوی ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي. حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه اورهې خواته تاجکستان ته راشو، از همې سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسوي؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې د هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود، احمد شاه مسعود زوی، زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورستیال مړی وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې سل فیصده دوی خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خطر غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب، وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولې چې بندې وې هغه بېرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغې او د تاجکستان خلک دوی ډېر زیات پخواني روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمې ډلې سره د خرابو روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډېر وخت څخه ډېر دغه دي کوي. پاته شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي. زه فکر کوم که چیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دې نه علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې مومن صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغوی خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې ده دې ته ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي. لکه په خاص توګه که قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې 1300 ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډېره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوي دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلی اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دې دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډېر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتی دی چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي او دغسې لوړ. د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ایده وي پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید، دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې عملې کوي. او ځنی دغه سیم دی ځنی اګزاماتیو
ک چرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لوی پروژو ته زړه ش کوي مثلا غواړي سي دریل پټلی دی افغانستان لاري تر پاکستان وغځي شي او یا فرزن نور روابط د دوی ډیپلوماټان کابل ته زیراځي او طالبان هم ازبکستان ته د خلاص لاس په دوسر درشتم کال کې تلل راتل
شبر صاحب د اقتصادی پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دا پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدارشه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو رنده کانه کیږي د افغانستان د حالات څخه اصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او حکم تعدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالات کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده طالبانو د ګټې د فارزه فکر کوم ډیر نه
مننه د ایران په برخه کې مخکې د شازمې صاحب تاسو نظر واخلم د شاغلي اتمر نظر په پلانډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په اړیکو شخې ده له
ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبنی او مذهبي دي او ډیر پخوا وختونه زینه دغه روابط خصاتل شوي دي مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي تقریبا په کال کې $2 billion د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري
اسمی صاحب له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 billion پورې رسېدلی په 2023 کال کې لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار د سل ایران راشړي او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ تللی وای بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک به حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډیره خراب ده د دواړو د اړیکو مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د سره اړیکې خرابې بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې کچې د 10 ډاله د امریکا په مقابل کې جنگي جنو د هغه سره همکاري کولای شي دا همکاري شبر صاحب ډیره د افرادو تر مابینځ د افرادو تر مابینځ و هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډیر شاړی کې لري ډیر محدود دي یعنی ټول ډله د ایران سره شاړی کې نه لري خپل رژیم ټول د ایران سره شاړی کې نه لري ټول محدود افراد هغه وسمسته مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیري چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کې بیا به مشکلات راته جوړ کی هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دي هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ماندن اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې و هغه خبریالې ته وویل چې هر څه به ټیک شي بېغامه شایع دغه خبرې مخته راله نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خپري او ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وا نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت تاسو یاد شي د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جماعت باندې ځانمرګي برید وشو هغه کې شاوخوا سل پولیسان وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرس پل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړې برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد میشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګی چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګی چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده نو دغه حوالې سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ د دین علاوه پاکستان څو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې موږ باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومې سره کرښې دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل برید خبره نه کړل چې امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې حالت برید او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړو غوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی اسامي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارسته پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر موږ باندې حملې کوي دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده په خاطر دې چې دی هغه څه کړلې دي چې وسیلې بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی وو ټریننګونه دی ورکول د زخمیانو دی الته دا کول هغه ډالر الله نن حاکمه سول په کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي نو
زموږ ته به مخې استاد خبره پر کومه زنه په هانس زموږ خبره کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامه دی د پر کې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته او دوی ته چې کومه د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چر شو د خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت
دا یو ارخه دی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي مګر دغه اړیکې نه
تغییرېږي. همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جویچکو کې جوړ شوی و، لیکن هماغه حکومت مشه په یغه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف اوس هم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند له لارې لاړ. او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره ښه رابط درلودل او هغه یې د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و، نو له پاکستان سره روابط هماغه سپاته شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکه لري لکه خپله پاکستاني چارواکي لري، د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه، نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده، څه لسوش ده لسوش ده.
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران یې د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي، نو دا لازمه ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسیږي، بیا بیرته دغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین چې تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفادار پاتې دي، او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکېږي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
آزادی ملمه.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کېږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټول ژوندګي دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولی متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تېر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده یې 15-16 تر 12 نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضې ولس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي، د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه وه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتېدلی یو، نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، د بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دېنه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلې چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زموږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي، په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چارو وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چارو وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت لسم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویمې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 13 کاله، چا 40 کاله په خارج او داخل کې دی تاثیر کړی ده، هر یو 13 کاله، 15 کاله، 30 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې ده. دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چاته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي، هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده، د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه دی راکړی، مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګوري، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم، نه مطالعه کولی شي نه بل شکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف کړو؟ دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو، نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي، ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو، ته ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي، اگر چې د وطن در ټولو سره ده، مونږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوړي که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي، مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوي، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پوهېږو، په خبرو کولو مونږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي، نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی مونږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلط او، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي، مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تاسو سره نشته ده، د دوا پیسې، دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي، نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو، چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وتل، ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، مونږ د دوی پیسې هم نه لرو، زمونږ اولادونه د کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي، ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانه ته وړي وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه ته په حق ورسېدله، نو دغه سې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بېدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراسي باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینې کنه، ما د یو څوک وغواړي دا متقاعدین د یو ځای کې ټول کې ورته دې ووایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید موږ ته راکړل شي، نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دی دولت دې راشي ما ته دې ووایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه. خو چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي؟ ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زموږ دا کېده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کړي، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر هم موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو، دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي، موږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا موږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، موږ یې منو، موږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري دلته، پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده هم وشي، خوا ته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو، موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتی چوکیو یا پا دینو ادارو که ده دو کسانو ده گمارنی پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمان سره خبری کردی دی ده موضوع که دوی چه ده همکاری جمعنه کردی ده چه ده کسان به گمارل کی را ده قل ده سلاکارانو پتوگه چه ده دوی ل تیرو تجربو استفاده بودی
منانا صرف یا وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخلی پا ده مورد که منگ سره جمعنه کردی چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کو او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑنه نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي او د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي که نه یو خو د غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې زه ته پنځوس فیصده پنځه قطې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده یو تعداد ګدۍ هم کیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده که تاسې ویډیوګانې غواړې بیا به زه درته ولیږم ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده هغه بیا مستې خرڅوي بیا شړومبې کوي هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اقتصاد دا خو ډېره سخته خبره ده په ښار کې واوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې بل علمي ضربه هم موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه څه نفره کم یا کمزوري په خارج کې هغه ورته یو څه روپۍ ولېږي هغه به وایي ولې باقي منده ده نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي د هغې جنجال هم ور په غاړه ده او بلته متقاعد چې ده دغه ټول عمورات یې د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش مې واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش مې واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیریو دلته نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دلته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه مونږه زندگی کې د سن د خدغه هر یو سن شپته دوه شپته اته شپته پورې د هر یو سن د سیدل د شپته کال خود سم زندگی تیر کړی دا دغه حالت په خوانی حالت یا ترازی نو د کی بچی پات کیږي دې احساسات ټول مرسیوی دي بل لارم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې په دې سن سال کې وش په اته شپته دغه پلار نشیدل نو د بنور چی غریبی وکي د ایا مزدوری کولای شي دا کراچی د غلولې سي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په داسن دي آتش په توښ په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې ارزو کو چې د زنګنو د دای لري د ملات د دای لري د شکر کې بدای اخته دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاني نو دا مشکلات کې نو دا متقید په دې حالت کې د شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مله دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولې ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي داوسه پورې هغه هلته به بودیجې بانې وي خو بلاخره هلته دونه و چې ور خرج به مو کوو بودیجه به منظور شله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټول بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه مونږ نه غواړو نور شیان هم مونږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ مونږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا موږ ته چې رو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت لرو دلته او ستاسو رعایت یو موږ او ستاسو په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو څه وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د ازادي میلمه
وینم علما کئ څوک راکی مانا علما کئ څوک راکی مانا روتیم سرم یخې د خپل یار په زنګانو روتیم سر میں یخی تخ پلیار پا زنگانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی سائی دونو منا د افغان د پختانا سائی دونو منا د افغان د پختانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب ونم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاڈا دا تلور کنجا دنیا خان دیدار کی غارت ملاوی لو یانندا روی د کابل پو آریانا لو یانندا روی د کابل